په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. و باور چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړخ پور کړی چې وایي په کې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. پر دې یو ځین نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 1.3 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشې توکو د قاچاق په ګډون اته برخه پکې یاد سوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان لمخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبرو پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمهیزي او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلل. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ چپاندې چلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي چلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیات کې د خبريالانو د هدفې وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1999 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی، په افغانستان کې لشته لږه یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو ژل سوي دي چې ډیره د خپل دند له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای هم شامل دی. یا د سازمانونو په دلیل کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت د خبريالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وايي هغه کافي نه دی او خبريالان لا هم د تاریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1909 او یم کال د کپ په 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوې 55 او بلې 50 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیر نږدې ویلې چې رئیس په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زموږ خلاصه د ریډیو یو تازه تحلیل راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنل چې ویلي وو د میتر دروښتمې پورې دی د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو نه یو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبره کوي چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسره لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویانو پر کانګرس یلغل وکړ، د ملي ګارد سرتیری د کانګرس ساتنې ته وګمارل سول. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا څارونکو د سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړي چې وایي په کې د امریکا په لسکونو میلیارډ ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
دا د پلان مخې هر کومک او هر مرسته هغه ورو شي په غزمن ډول باندې ایواله کولس.
آیا په بامیان کې د بودان نړول شوی مجسمه رغیدلی شي؟
اغه مواد ووسیا نسته او کومه بیرته د سره جوړو ته دې تقلب راځي او په تلغونو او تاریخي اشارو په دې رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل په هنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړي. سبا دغه مجسمه د نول کېدو شل کاله پوره کیږي. اورزګان کې به ځای شوی کډوال وای مرستې نه ور سره کیږي.
وږي تیږي د جراوت ما جره غلی یم د سرای کریره په څیر په کور کې لسته نه یال په څیر ما چاره څه.
د کونل د سید جمال الدین افغاني په انټون د کمپیوټر ساينس په هندي مثلاً وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته.
زمونږ د سلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و غوي چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کې خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب او بې وسه وي په ځای باندې پاتې شوې دي یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدلی او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. زنوریاس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیرغون په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارډ ډالرو پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ ادارې فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل د سولې وروسته د جوړ جاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیز ودې کموالی د نشه یي توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، نامنی د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه یي توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي لوی تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سره راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیز وادي او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هیواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 12 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتون پر مهال شاید دا مرستې په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به ادام رسې د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 133 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2021 کال پورې د هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د وایر مرستیال دوا خان مینه پال:
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي کړي. موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته
یو شمیر شنون کې بیا وای د سولې بهیر په بریا سره به دا غوښونه ټیټه چې تراخ کده شي. عبدالباری آریس په همدې آن دی:
کد نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دي چې چې افغانستان پس له ډېر وخت د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوای د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغه لاسته راوړنې وساتل شي چې تیرو شروع کولو کې ترلاسه شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوې مجسمې رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو په ځانګړي خبرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوې مجسمو خبرې وکړې. مخکې له چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړې، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یو ستره پانګه بلل کېده. د بودا ستره مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو دغه لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبلاو دی. طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې شلو کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پریښودل شي ډیر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مرابللی وو. په دې اړه رڼا اچوي:
څه چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولای چې دا په خوا سلسال او شمال ما جوړې شوي وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره و اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تنظیم او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه چې مجسمې چې په خوا جوړې شوې دي هغه بیا جوړ کړو. دوهم هغه مواد چې په دغه مجسمو کې په کار شوی و هغه مواد اوس یا نشته، او که موږ بیرته د سره جوړو په دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي، نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کیږي. او نور دلیل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغو. البته یو طرحه د جاپانیانو لخوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی ویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلوده. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلود. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په سلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې حالت یو شمیر رد شولې، یو شمیر ته هم هغه دلیل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د نړول شو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړول شو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. ښاغلی زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وختونه و. د 1999 کال د کپ په 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمۍ وسلو سره شوی، وروسته د کپ په 20 بارود پکې ځای پر ځای شول او په 14 سله هغه هم لمنځه یوړل شوی.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درک د سپیپ سر باندې تکواله توګه
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه تل
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې.
په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسرې یو ځای له ازادي راډیو مهیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صاف او ازادي اوریدلی شي. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وای ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناشته وای دوه کالې مخ په پوره کې دوه دی خو د برېښنا د نشټون په وجه نه کمپیوټر روخانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې د پریکټیکل وي او کچرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي د برق لامل موږ زیاتره وخت لدر څخه فاتی یو برق تمو ډیره زیات الټیلر او حکومت هم وختونه دار چې کمپیوټر ساينس پونځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا الرحمن صافی به 2 کال وړاندې له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوه. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د 4 کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل په یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړي خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسنی وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پونځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانیږي، پروجیکټور هم نه چالانیږي، او دا ډیره مشکله ده چې منګا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیرم زیات دی هغوی ته منګا دغه درس وړاندې کو یا هغوی په پوی کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پونځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمر وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پونځي ته د وزارت په همکاري په 40 ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته د پاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته د پاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 40 ساعته د پاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري، او د کمپیوټر ساينس پونځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملاً به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پونځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پونتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1988 لمریز کال کې ایجاد شوه. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي.
په همدې موضوع مو د جون پښې بو اونیز خبرونه کې خبري کړې د ازادي رادیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومان په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلي ولایت اورزګان ته. اورزګان کې کورنی بې ځای شوی کډوال وای دی ولایت د دوی په نوم ورغلی مرستې دوی ته ورکول کیږي. د اورزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو د مرکز ته ورتښتیدلې دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وای ورسره کېدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه به ځای سوی دا کوي چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله له دې ډلې دوه تنه دي چې له خپل کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ ښار ته راکډه سول چې د دې فاصله د هراوتو لسوالۍ کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل:
موږ نه رمو واوري وږي تیږي د جراوت ما جره خلای ما د سره کریره په سیده په کور کې لسته نه یال په سیده ما چاره څه د نن شپې د ما خدای خور کې کلرم
خدای باندې ته ونه ما کولا په کله پر خپل طبيعت پر ماجتانو کې ګرځي ما جته چورسي کې پر طبيعت جوړي چې دا خلک سره زو خدای چې ورغلي دي چاغل مانه اغل مسپتر او دي مخبل ولا که خول لري دي نو کې زه څه وکم
د اورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس د مرکز ترین کوټ او لسوالي څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر شل زره زیاتی کورنۍ د خپل سیمو بي ځای سوي دي چې زیات شمیر یې جلو مرستو ته اړتیا لري. بي ځای سوي کډوال تر ډیره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پرې وینجونې وکه کوي چې په دې ولایت کې پر بي ځای سو کورنۍ نغدي مرستې ویشي. خلک وایي دا غیر دولتي موسسه د اورزګان د بي ځای سو کډوالو پیسې په وایستو او په رابطو پر داسې خلکو ویشي چې هغوی مستحق نه دي. د یادی انجو ولایتي مسؤول صدیق الله مجددي بیا د خلکو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړي کمیټې له لارې مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
لکه چې د دې اعتراض بیا ځای دی نو موږ سروې ټول ولایت کې کوو په اړه کاری کې کوو هغه ته رسیدګي کوو نو دوی اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ سیمې ته نه راغلاست. صحیح چې زموږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ پنځه غریب ځنه راباسو پنځه غریب کې دوه ماجر درې ځای ته موږ مرسته ورکوو زموږ پروګرام همداسې دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خدا منی چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل زرګونه خلک به کورسوي چې زنه ته هم رسینه رسیدلی. نو موړی وای د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر جربور سره مرستي وسی
د مختلفو موسساتو د خواص جمعنی توکي او غذایی مواد رسیدلی دي. په تیر دوه میاشتو کې تر شلو زرو کورنۍ په شاوخوا کې چې هغه غریب او بیچاره خلک وو اړمن خلک وو غویته کومک رسیدلې دي. البته یوازې غنم ورکول سوي دي.
تر دې وړاندې هم په اورزګان کې پر مرستندوی اورګانونو د فساد تورونه لګېدلې وه خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا اوس له خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد پاړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې ښکېل کسان عدلي او قضایي اورګانونو ته وروپیژندل سي. خو دا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپناه په لاټه کې دي اسانه کار نه دی. دی وای دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او داډمن کړي څو مرستي هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لګکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نور د اسدالالدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرون یې په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي قومي توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق د تخریب قصد وژنه ډلې نیول کېدل د زیګون محدودول او مخنیوي د ماشومان اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت لمنځه وړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلې چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونې مې هېروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په اساسي بشري حقوقو کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې انکار اخیستل کیږي او اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تیر بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شیرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کیږي. مخکې دې چې د دواړو ونیزو خبرونو ته وار ورسیږي پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسولې ورسره د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام بهرنی مرستي او یو شمیر نور د لوړ غوښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې د ټولو بنسټونو د پیوړ کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندی تلويشتو سازمانونو په یو سر خلاص لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وخت کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شلتن وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای سول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټول برخې نقض کړې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان غوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د څرګندونی ورسته لا غوښوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونتوانید چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خندونه لری کړي.
او د ازادي رادیو له دوه اونۍ زو خبرونو مخکې په موکړې سپورتي خبرونو ته
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کپ د 28مې د خبريالانو ورځې په مناسبت د ټولو ډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوف په خبره دغه سیالۍ به په ورځ دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو موبي ګروپ هرات خبريالانو د ادریسی پورتي تمدن رای فردا افغانستان او خورشي تلویزیونونو لوبډلو په کې ګډون کړی چې په دوو ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. د نوموړي په خبره په لومړۍ لوبه کې د موبي ګروپ او ادریسی پورتي تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. تاکل سوی ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړه شي تر څو له افغانستان بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګوهر شاد جام تر عنوان لاندې د څلورو ولایتونو د ښځینه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي فضلی په خبره دغه سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وځغلول. د سیالیو په پای کې الداز هاشمي لومړی، فریبا دویم او افسانی دریم مقامونه خپل کړل. او د جرمنی د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کی د اروپا جام له سیالیو وروسته له خپل دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویپانو د راپورونو لمخې دغه یو شکلن روزون کی له 2006 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارښود په توګه دنده پر مخ وړله، خو نوموړي د خپل استعفا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
اساسي